نوی لار.
ویلار خبرونه درنو مینوالو سلام. د روسیا او اوکراین کړکېچ لا هم روان دی او تمه کیږي چې څو ورځې به نور هم د کړکېچ دوام کوي. ځینې کسان وایي ښایي خبره د څو ورځو هم نه وي بلکې لا ډېر وخت چې د کړکېچ، خو ځینې کسان وایي چې نه، د اوکراین او روسیې ترمنځ خبرې پیلېدونکې دي او ښایي ډېر ژر په اوکراین کې جګړه ودرول شي او دغه هیواد د یو بې طرفه او دغه راز د یو بې پرې هیواد په توګه اعلان شي. لا بل اړخه مهمه پوښتنه دا ده چې د دغې کړکېچ آباد په نړیوال نظم کې څنګه ارزولی شو، پر نړیوال نظم یې تاثیر څه و، آیا دغه کړکېچ نورو هیوادونو ته هم غځېدلی شي، او آیا له دغه کړکېچ نه یوازې امریکا ګټه کوي که نور هیوادونه هم له دغه کړکېچ څخه ګټه پورته کوي. لا بل اړخه د دغه کړکېچ او د افغانستان ترمنځ تړاو څه دی، آیا دغه کړکېچ پر افغانستان اغېز کولی شي، د افغانستان پر اقتصاد، سیاست او نورو مسایلو کې څنګه؟ په همدې تړاو په نننۍ خپرونه کې په امریکا کې له مېشت لیکوال او سیاسي شنونکي واحد فقیري سره خبرې کوو. فقیري صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که په پیل کې د یوکراین د کړکېچ په اړه روسي تحولات زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ، روسي تحولات څه دي؟
وحیدی صاحب وعلیکم السلام. وروستی تحولات دا دی چې د اوکراین یو هیئت للی دی سرحدي سیمو ته، او هلته باید د روسانو د هیئت سره وګوري او د روسانو د هیئت سره یو روغې جوړې ته ورسیږي. یو څه ورسیږي، داسې ښکاري چې د روسانو حمله چې کړې ده د اوکراین په برخه کې تر ډېره حالته پورې د ډېر مشکلاتو سره مواجه شوي دي. په حملې کې هم د نظامي لحاظه د مشکلاتو سره مواجه شوي دي، او هغه تصور چې کېدی چې روسان به په ډېر چټکتیا او ډېر اسانتیا سره د اوکراین ټولې خواوې ونیسي، هغه تصور غلط راووت. د اوکراین خلکو مقاومت کوي، جمهور رئیس یې واقعا هم یو شهامت وکړي، ودرېدي د خپلو خلکو سره اوژه په اوژه ولاړ دی، د خپلو عسکرو سره مقاومت کوي او وایي تسلیمېږم نه، او دا و خلکو ته ډېر زیات د زړه قوت ورکړی دی، قلبي قوت ورکړی دی، دا د درېدل د شهامت. په جهان کې هم جهاني فشار ډېر زیات دی پر روسیې باندې، اروپا ټوله مخالفت کوي، امریکا یعنی اکثریت ملکونه مخالفت ورسره کوي، او بندیزونه یې باندې لګول شوي دي. دغه نن چې ما ورته اوس خبرې کوو، په روسیې کې د بانکونو وضع ډېره خرابه شوې، د ډېر خلک ګرځي خپلې پیسې د بانکونو څخه راباسي. انفلیشن یا انفلاسیون چې موږ ورته وایي، تورم، پولي تورم، هغه ډېر سوی دي. قیمتونه جګ دي په روسیې کې، اعتراضونه بیخي ډېر سوي دي په روسیې کې. دا څو ورځې کېږي چې د روسیې اکثریت لوی ښارونو کې اعتراضونه دي د پوتین پر مخالفت باندې، د جنگ پر مخالفت باندې. یوازې 15,000 نفره توقیف شوي دي، 15,000 نفره روسان نیول شوي دي او پولیس نیول دي. نو داسې ښکاري چې پوتین په خپل هغه لوبه کې چې کړې ده، هغه لوبه کې تر ډېره حده پورې ګیر راغلی دي. او زما خپله عقیده دا ده چې شای د دغه سره د اوکراین سره یو روغ جوړې ته ورسیږي، او اوکراین شای د یو بفر سټیټ یا حایل په صفت سره ومني، مستقل حایل، داسې یو دغه حکومت وي چې شای نیټو ممبر به نه سي مګر خپل ازادي به وساتي. او زه فکر کوم چې د زلنسکي قدرت په لاړ ډېر سي، ځکه دغه اوس چې ما ورته خبرې کوم، یو سروې ولیدل چې تقریبا دوه چنده محبوبیت یې زیات شوی دی. نو یعنی هغه حالات اوس تر دغه ځایه پورې دي چې د نظامي لحاظه روسانو چې فکر کاوه چې دا شی به ډېر ژر ونیسي او زلنسکي به فرار وکړي، حکومت به چپه سي او دوی به هلته کامیابي اعلان کړي، هغه ونه شوله. او خپله د روسانو مخالفت په روسیې کې هم د پوتین د قدرت اډانې لړزولې دي، او دغه بین المللي عکس العمل هم زه فکر کوم چې د روسانو پر روحیات یې هم تاثیر کړی دی، د اوکراین خلکو ته هم روحیه ورکړې ده، او د روسیې اقتصاد به زه فکر کوم پخوا هم ښه نه و، اوس به د بندیزونو سره لا نور هم وځپل شي.
بله، یو بس چې په دې وروستیو کې راپورته شو، هغه و چې د ناټو د ځینې غړو هیوادونو لخوا دغه خبره وشوه چې اوکراین ته به وسلې ورکوي، فکر کوي دا یوازې اعلان دی که رښتیا عملي اړخ هم پیدا کولی شي؟
زه فکر کوم چې عملي برخه پیدا کولی شي، ځکه روسان صرف د یوې د څو خواوو څخه ورننوتلي دي، ودغه ته اوکراین ته نورې خواوې د اوکراین خلاصې دي. حتی داسې حکومت لکه جرمني چې عموما په شخړو کې برخه نه اخلي، عموما غواړي چې داسې یو نوه دغه سوله ساتونکي یا دغسې رول ولوبوي، حتی هغه هم اعلان کړی دي چې موږ به وسلې ورولېږو. نو زه فکر کوم، یعنې د وسلو له لحاظه زه فکر کوم چې د اوکراین خلک به وکړای سي چې وسلې ولري او ډېر زیات توجه به ورته وسي، کومکونه به ډېر زیات ورسره وسي، د مهاجرو سره یې، د نورو سره ده. یعنې حکومت به اړ نه سي چې د وسلو د خوا څخه کمبودي احساس کړي، مګر دا چې واقعا هم تلفات به ډېر سي، او تلفات اوس هم معلوم نه دي، داسې دقیق معلوم نه دي، خو معلومیږي چې یو څه شته، د خصوصا ملکیانو وجې ته. د وسلو د لحاظه زه فکر نه کوم چې ډېر زیات دغه دي وي مشکل دي وي. زما عقیده دا ده چې دغه د روحیه چې دغه تور کړې ده د اوکراین و خلکو ته، دغه روحیه ډېره مهمه ده. یعنی تر وسلو تر هر څه روحیه ډېره مهمه ده، چې تاسو روحیات مو قوي وي، د جنګ څخه ونه بیریږي او د دښمنه ونه بیریږي، دغه ډېره لویه خبره ده. او دا چا موږ په دغه کې شته که تاسو موږ تاسو په یاد دي په افغانستان کې عسکرو ټانکونه پرېښوله، یعنې کله چې ته ټانک پرېږدې دا معنا وسلې لرې، هر څه لرې، مګر روحیات نه وي. کله چې روحیات نه وي، نه ټانک، نه وسله، هېڅ شی دغه نه کوي، کومک نه کوي. روحیات په جنګ کې ډېر مهم دي، او د اوکراین د خلکو نېشنلیزم راپارېدلی دی، او نېشنلیزم روحیه په خلکو کې عموما د جنګ روحیه لا تقویه کوي، د مقاومت روحیه تقویه کوي. نو زه فکر کوم چې د وسلو دغه به نه وي، د وسلو مشکل به نه وي، صرف مشکل به دا وي چې دا مهاجرین به ځي، ښارونه به څه خرابېږي. آیا دغه جمهور رئیس به په کیف کې پاتې شي، که به شاتګ وکړي نورو ولایتو ته به ولاړ شي نور؟ یعنې داسې کېدلی شي چې که روسان کیف ونیسي، جمهور رئیس یې کولی شي چې نورو ولایتو ته شاتګ وکړي، په نورو ولایتو کې سنګر ونیسي، او د روسانو پر ضد باندې اوس هم د روسانو اکمالاتي دغه هغه خطوط چې دي، لیک چې دي، هغه تر دغه لاندې، تر حملې لاندې. او روسانو داسې تصور نه کاوه چې مقاومت دي په دغه شکل، په دغه حالت کې وي، او دغه دغه دي ولري، قوت دي ولري.
بله، او یو بس دا کېږي چې روسانو نه غوښتل چې پوره اوکراین ونیسي، یوازې غوښتل چې له هغه نظامي زور یې له پښو وغورځوي او بالاخره یو مذاکرې ته تسلیم کړي. که له دې زاویې بیا ورته وګوري، فکر کوي چې روسان بریالي دي؟
یعنی که داسې، که صرف د روسیې مطلب دا و چې زلنسکي او اوکراینو ته یو درس ورکړي، یو دغه ګوشت د غوږې اروپي چې د خلکو خبره، او وجې ته مجبور کړي چې د ناټو ممبرشپ یا غړیتوب خوشي کړي، نو بیا تر یو حده پورې شاید روسان خپل ودې هدف ته ورسېږي، دغه هدف ته ورسېږي که یوازې دغه هدف وي. مګر د روسانو د حملې څخه داسې هدف و، دا ټول جهان چې ورته ګوري، چې دوی غوښتل چې دغه جمهور رئیس چې دی ایسته سي، او دوی دا فکر کوه چې دی به فرار وکړي، دی به وتښتېږي، فرار به وکړي، او دوی به پر ځای باندې به یو ګوډاګۍ رژیم کښېنوي، او هغه ګوډاګۍ رژیم به اعلان وکړي چې دا سړی ډېر بد سړی و، دا یو خاین سړی و، هغه دی وتښتېدی، ولاړې، وطن یې پرېښودی، او موږ د روسانو سره ښه دغه کړو. یعنی هغه زه فکر کوم چې هغه تصور غلط راغوت، زلنسکي مقاومت وکړي، اوکراینیانو مقاومت کړی دی، او د روسانو هغه خوب چې دا شی به ډېر آسانه ونیول سي، ډېر دغه به وسی هغه خو به غلط نه ووته.
بله، او یو باسته چې ځینې کسانو فکر کول چې خی یوکرين کې ناتو او روسان سره ټکر شي، خی خبرې تر نامستقیمه جګړې او اته تر مخه مخ جګړې ورسیږي، دا احتمال څومره شته، څومره ممکن دی نه دی؟
زه فکر نه کوم، زه فکر کوم چې ناتو او روسان په دې پوهیږي کچیرې ناتو او روسان سره مخامخ سي یو جهانی جنگ دی، او په جهانی جنگ کې هیڅوک امن یا مسئول نسی پاتې کېدلی. اروپا ټوله پکښې خرابیږي، امریکا هم د خرابیږي پکښې، روسیه ټوله بربادیږي. زما عقیده دا ده وحید صاحب چې لوی قدرتونه عموما مخامخ جنگ نه سره کوي. لوی قدرتونه د دوهم جنگ د دوهم جهانی جنگ څخه دغه درس واخیستی، که چیرې لوی قدرتونه بیا سره ونښلي جهان ختمیږي، دا ژوند په دې جهان باندې ختمیږي. نو لهذا په دا خاطر هم بایدن وایي چې موږ دغه نه کوو، مداخله نه کوو، مګر کومک به وکړو. یعنی د امریکایانو فکر دا دی، د بایدن فکر دا دی چې پوتین یې په یو تلاکه کې په یو لومه کې بند کړی دی، او دغه جنگ که وشي، که چیرې دا مقاومت هلته وشي او روسان دغه حماقت وکړي چې هلته ډېر پاتې سي، د امریکایانو دپاره دا یو میله ده. او هغه په دې معنا چې خپل حریف یې په یو جنگ کې دخیل کړی دی، پوتین یې دخیل کړی دی، او هلته ګرولایي و چریکي جنګونه پسې راپاروي. دغه یعنی د امریکایانو امید دا دی، د بایدن امید دا دی چې پوتین به په دا خټ کې چې بند دی دا به نور به هم بند کړي پکښې کې، په دا جنگ کې چې بند دی نور به هم بند سي، لکه امریکایان چې په افغانستان کې شل کاله بند وه او په فضیحت سره مات سره ولاړله، دوی هم کوشش کوي چې پوتین په دغه جنگ کې دغسې بند وساتي، فضیحت یې دغه کې مخامخ کې، او په روسیې کې په ده پسې خلک راوپاروي، په جهان کې خلک راوپاروي، د پوتین له دننه هم راچپه کې. نو که زه فکر کوم شاید پوتین او روسان و دې ته رسېدلي وي چې دا زموږ دپاره لکه افغانستان ته چې ورننوتلو دغسې یو بل کواد مایر چې دی ورته وایي باطلاق، چې موږ تاسې ورته وایي دغسې یو باطلاق دی، او دې ته ورننوتل دغه دې خطرناکه دي زموږ دپاره، دا جنګ نه شو ګټلی، دا جنګ اوږدېږي، خلک مقاومت کوي، نشنلیزم یې راپارول کېږي. نو د امریکایانو تمه دا ده زما فکر چې روسان په هغه بلا مبتلا کې چې دوی په افغانستان کې په مبتلا دغه په اخته وه، یعنی هغه چمپو کې چې دوی په افغانستان کې پر دوی باندې راغلی وو، هلته بند پاته وه. مګر آیا پوتین به دغه لومې ته ځان برابر کړي او نور به هم په بند سي که نه، دا یو څه وخت غواړي. یعنی موږ به وګورو چې دې مذاکراتو څخه راووځي، پر څه شي باندې توافق سره کېږي. تر اوسه پورې دا سړی سم دغه نه سي کولی، مګر زما خپله عقیده دا ده چې ښایي پوتین شاتګ وکړي، یو کامپرومایز یا یو سازش سره وسي، او پوتین هم د یو وړو پزه ځان ته جوړه کړي ووزي، او زلنسکي پرېږدي په حکومت کې. زما خپله عقیده دغسې ده، زه فکر نه کوم چې پوتین دي او یا روسان دي دونه احمق سي چې و دې جنګ ته دوامداره ځان ورایلا کړي، ځکه د روسیې اقتصاد دونه زورور نه دی چې په بل په دغسې جنګ کې لتاړ سي لکه په افغانستان کې چې وه، هغسې ماته یې په نصیب کېږي. نو زما فکر دا دی شاید یو کامپرومایز یو روغ جوړ سره ورسېږي.
بله، او اروپایان هم همدغسې فکر کوي، همدغسې ستراتیژي او تګلاره لري لکه امریکایان چې لري، چې تاسو ورته اشاره وکړه؟
د اروپایانو لا زه فکر کوم چې غواړي روغ جوړه ژر وسي. زه فکر کوم چې د اروپایانو پوهیږي که چیرې دا جنګ وشي، د دوی دپاره به د مهاجرین ډېر زیات سي، مهاجرین به ډېر زیات سي، او دغه شای بیلاروس سپین روسان هغه هم په اورګاډ سي، نور دا جنگ اوش سی پناخ سی. یعنی دا اروپایان به کور کې دی دا جنگ. دا اروپا تاسې پوهیږئ، اروپا دونې غټه نه ده، د یوه ملک څخه بل ملک ته په څو ساعتو کې سړی رسېږي په موټر کې. یعنی اروپایان د دې جنګ څخه واقعا هم ډېر زیات ضرر ویني، او زه فکر کوم چې په دا خاطر هم تاسې په یاد چې په اروپایانو کې هم د فرانسې جمهور رئیس مکرون ورغی، هم د جرمني صدر اعظم ورغی، یعنی د اروپایانو لپاره دا د دوی په کور کې جنگ دی، د هغوی اندېښنه ډېره زیاده. د امریکا لپاره لا دونه مهمه نه ده، امریکا هغه فکر کوي، امریکا فکر کوي چې بېخي لیر ده د اروپا څخه، او دا نه مهاجرین دلته رارسېږي دونې، نه دا غضب کېږي، او حریف په یو لومه کې بندېږي، حریف راګیریږي، محاصره کېږي. دا جنگ زه فکر کوم چې د بایدن دپاره هم ډېر غه دی، ډېره د خلکو وارداره دی دا جنگ، ځکه بایدن دته په کور کې دننه په امریکې کې د محبوبیت کچه ډېره لږه سوې ده، او بایدن په تمام معنا کوشش کوي چې د امریکایانو توجه بلې خواته واړوي، او دا د نه لپاره یو طلایي چانس دی چې د امریکایانو توجه د روسانو خواته راواړي. روسان امریکایان او روسان د ډېر وخت څخه یو د بل څخه بد راځي، ښه نظر راځي، او دوی دغه تبلیغات کوي د امریکې په مطبوعاتو کې، په پرس کې، داسې وګوري، داسې متواتر دغه تبلیغات کېږي، د هغه لپاره چې د خلکو توجه له داخلي مشکلاتو څخه او خارجي مشکلاتو ته واوړي. دغه اوس چې زما او تا خبرې کوو، ویدي صاحب، زموږ په امریکې کې هره ورځ چې زه ځم د تیلو ټانک ته موټر ته تیل واچوم، قیمتونه جګ شوي وي د تیلو سوي. په امریکې کې هم د انفلیشن یا د تورم، د پولي تورم، د قیمتونو د جګوالي مسله د خلک په عذاب دي. بایدن ډېر کوشش کوي چې دا د خلکو قهر او غضب د خپلو داخلي مشکلاتو څخه بلې خواته واړوي.
نو که سړی وایي چې د اوکراین جګړې اصلي ګټونکې تر اوسه پورې امریکا ده، یا له دې نه اصلي ګټه امریکان وړي، اوکراین پکې تباه کېږي، روسان په یوه ناحقه جګړه کې راښکیل دي، اسې چې دوی ته ډېره ګټه نه رسېږي، اروپایان هم زیانمنېږي له دې جګړې، او ګټونکې امریکا ده.
په دې کې بلې وت یعنې تر ډېره هغه پورې امریکایان د خیر پر غونډۍ ورته ناست دي، د جنګه ډېر لیرې دي، دغه د خپل داخلي مشکلاتو توجه وي هغې خواته اړوي، په هغه خواته اړول شوې ده. دا اوس چې ما ورته خبرې کوم و هغې خواته اړول شوې ده، یعنې د امریکې لپاره زموږ خبر دوشش دی، دا خبره واه واه شکېږ دوی لپاره، د بایدن لپاره د خدایه داسې یو شی غوښتي چې په خارج کې یو لو موضوع پیښه شي او د امریکایانو توجه بلې خواته واوړي. هغه روسانو یا پوتین دغه موقع ورته برابره کړه. پوتین هم تر ډېره وخته زه چم فکر کاوه چې دا جنګ به ژر وګټي، د ده پاپولاریټي یا د ده محبوبیت په روسانو کې بېخي جګ شي، او بیا به راووځي لاسونه به پورته کړي چې دا دوی ما جنګ وګټي، دا دوی داسې مې کوي وهغسې. هغه محاسبه غلط راوتلې. زه فکر کوم چې اوس که روسان چیرې دا شی ژر ختم هم شي، د پوتین لپاره به ډېر ګران تمام شي. خلک اوس هم پسې راپارېدلي دي، پخوا یې هم محبوبیت چندان ښه نه و، محبوبیت یې نور هم وولېږي، او روسان به تر غاړې ونیسي چې تا خو موږ په ناحکه جنګ اخته کړي یو، په ناحکه جنګ دې اخته کړلو، ناحکه دا ځای کولالی. زه فکر کوم چې باخ د پوتین دی، پوتین ډېر باخ پکښې کړی دی، او برنده تر ډېره هره پورې امریکا ده.
بلې، او دا بس هم کېږي چې د جګړې دا هم وښوده چې اروپایان مجبور دی په امریکا تکیه وکړي، که امریکایان ورسره نه وي دوی یوازې پاتې کیږي د روسانو پر وړاندې، او په دې ډول په دې وروستیو کې کومې هڅې چې د اروپایانو روانې وي چې دوی به اروپایي اتحادیې پوځ جوړوي، یا د ته ورته نور کارونه به کوي، د ناټو نه بغیر یا د امریکا نه بغیر دوی غواړي یو خپلواک حرکت وکړي. فکر کوي دغه روحیې ته چې په اروپا کې روانه وه ضربه رسېدلې،
یعنی واقعا هم نیټو یې سره رانږدې کړل، نیټو سره رانږدې شوې ده، متحده شوې ده. هغه ناټو چې پخوا وه هغه نه ده چې اختلافات پکښې کې وه د ټرمپ په وخت کې، د اوس کې هغه دونې نشته. یعنی د پوتین حمله پر اوکراین باندې یو کار بل چم وکړي، هغه نیټو یې سره رانږدې کړل، ناټو یې لا هم متحده کړل سره، او شاید اروپایان هم په دې دغه وي چې د امریکا سره نور هم خپل رابط ښه کړي وساتي، او امریکا هم غواړي چې د هغه درزونه چې واقع شوي وو دغه په وخت کې، د ټرمپ په وخت کې د ناټو سره، هغه بېرته ورغل نږدې کړي او یو متحده جبهه جوړه کړي. نو دا یعنی واقعا هم د پدې شک نشته چې د پوتین دغه حملې ناټو متحد کړی ده، سره رانږدې کړی ده، او اختلافات یې اوس کم شوي دي، ځکه چې په مقابل کې یو بل تهدید ویني. عموما چې خلک یو بل تهدید وویني، سر را نژدې کېږي، سره متحد کېږي. دا هم صحیح خبره ده چې ناټو به د یو څو عمر دپاره خپل اتحاد وساتي او پر امریکې به تکیه او تړاو لا زیات شي.
امن نه فقیری صاحب، د دې مسلې په اړه په نړیوال اړخ یو بله پوښتنه هم کوم، بیا به له افغانستان سره پر اړیکو باس وکړو. د دې کړکېچ ځینې نورو هیوادونو، چین ډېر واضح دریځ ونیو چې یا د دې جګړې مخالفت وکړي یا ملاتړ وکړي، هند د امریکا نه غوښتنه ونه منله چې د روسیې پر ضد په امنیت شورا کې د امنیت شورا د غیر دایمي غړي په توګه رایه ورکړي د روسیې پر ضد. ځینو نورو هیوادونو هم داسې غبرګون ونه ښود چې د اروپا یا د غرب له زاویې د قضیې ته وګوري. فکر کوئ چې د اوکراین کړکېچ وښوده چې نړۍ بدله شوې، نړیوال نظم بدل شوی، هیوادونه نور ټول د امریکې سترګو ته نه ګوري؟
بله، هو، یعنی واقعا هم دا چې چین او هند ممتنې رایه ورکړله په دې کې په ملګرو ملتونو کې، حتی د امریکې خارجه وزیر ښاغلی بلینکن و خپل سیال هندی سیال ته ټلیفون کړی و جی شنکر ته، هغه هم دا مطالبه ورته کړې ده. او دا داسې معلومیږي چې چین او روسیا ډېر سره نږدې شوي دي، یعنی چین او روسیا تقریبا لکه یو الاینس، یو ائتلاف داسې شکل سره نیولی دي د امریکې په مقابل کې، ځکه امریکې پر چین باندې هم ډېر زیات تخریبي او پروپاګاندا شروع کړی د چین په مقابل کې، او هم د روسیې په مقابل کې دا پروپاګاندا شروع کړی دي. هغوی دوه سره رانږدې شوي دي، او هند هم نه غواړي چې د روسیې سره خپل روابط خراب کړي، ځکه هند پوهیږي چې د امریکې پر انډیوالي باندې تکیه کول د یو کم عقل سړي کار دی. امریکا هیڅ وفا نه ده کړې، د هیچا سره وفا نه کوي. امریکا یو بې وفا ملک دی، هغسې دغې پالیټیکس د سیاست پی یو ورځ ستا سره وي، یو ورځ د بل سره وي. نو هند هم نه غواړي چې د چین په مقابل کې هم ځان سره یوازې کړي، ځکه هند هم د روسیې سره نظامی تمرینات کوي، او هند غواړي چې په منطقه کې هم یو لوی ستر هیواد سره د چین په مقابل کې متحد وي. دغه چین هم عین دغه کار کوي چې په منطقه کې د هند په مقابل کې، نور مقابل کې، یعنی دواړه غواړي چې روسیا د ځان کې د روسانو سره واوسیږي، او پر دغه سي مسایلو باندې دغه ونه کې د روسانو خوا ور بده نه کې، راسانه خوا ور بده نه کې. نو زه فکر کوم چې واقعا هم د جهان هغه یو قطبی توپ چې موږ ورته ویل هغه چې جهان یو قطبی وو، امریکا سالار وو، سردار وو، او هر څه کولای شي، هغه اوس نسته. اوس چین په مقابل کې دریږي، هند په مقابل کې دریږي، روسیا په مقابل کې دریږي، او هغه ائتلاف سره جوړوي. دا یعنی په بین الملی رابطو کې دا یو ښه مضمون دی چې سړی کولای شي چې وګوري چې د نو نسو تقریبا د 2000 راوډي خواته څخه شت راوډي خواته جهان د څو قطبي خواته روان دي، د یو قطبي څخه راووتی د څو قطبي خواته روان دي. او دا تر ډیر حدا په شکه سو دي، ځکه امریکا د امریکا هجمونی هم د وحشت او بربریت سره عموما ملګری ده. امریکا هم هر ځای چې تللی دلته وژنې کړي دي، قتلونه کړي دي، بربریت کړي دي، تروریزم خپور کړي دي. نو د امریکا په مقابل کې یو بل قدرتونه راپورته کېدل، دا د جهان د فارام شوه، او د دې د فارام شوه چې د امریکا دغه یکتازي او دغه دنګي تو به را کنټرول سي، ځکه امریکا په خپل ذات کې یو د تشدد د لیوال ملک دی. عموما هر ځای دا غریب بیچاره باندې پر دې باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. افغانستان ټوکر ټوکر کوي، عراق ټوکر ټوکر کوي، په یمن کې د سعودي عرب د شیخانو سره لاس یو ځای کړی دي، یمنیان وژني. یعنی امریکا په خصوصا په دغه کې په جهان اسلام کې ډېر زیات بربریت کړی دي، ظلمونه کړی دي، تروریزم یې خپور کړی دي. نو په لحاظ دا بهتره ده چې یو څو قطبي سي، او د امریکا دغه یکتازیتوب او دغه دنګیتوب را کنټرول سي.
مننه فقیری صاحب، اوس د افغانستان مسلې ته راشو. له افغانستان سره تړاو ته، د اوکراین کړکېچ د افغانستان پر حالاتو تاثیر لري؟
و ډېر زیات تاثیر لري. زه فکر کوم چې تاسو هم چې تیل رانیسئ په بازار کې، بې قیمتو پوسی وي، که ګاز رانیسئ، که تیل رانیسئ، که افغانان رانیسئ، افغانان عموما ګاز او تیل ټول راواردیږي افغانستان ته، او دا په جهان کې او تیل دا ټول جهانی مارکیټ باندې قیمت جهانی مارکیټ کې کله چې جهانی مارکیټ کې قیمتونه لوړ شي په ټوله دنیا کې لوړیږي. او نو لحاظ تاسو بیا هم په احمان په کابل کې په تاثیراتو پوه شوي یاست. بل دغه دا ده چې د تیلو سره سم د نورو شیانو نرخونه هم ډېرې جګیږي، یعنی ټول شیان بعد دغس انتقال سے ٹرانسپورٹ او ٹرانسپورٹ کی انرجی و تیل مصرفی جد ہو گئی قیمت چلور سے د ټول تو کو قیمتونه جګیږي. دا یو ډیر منفی اثر دی چې په افغانستان باندې کولای شي، خصوصا په دغه حالت کې چې افغانان په ډیر بد حالت کې دي اقتصادي لحاظ. یعنی یو 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 عمده دغه دی. بل ډیر عمده منفی اثر دا دی چې د جهان توجه هغه یو څه چې وه د افغانستان څخه هغه ولاړله د اوکراین خواته، سوله د ملګرو ملتونو د جهان ټوله توجه د اوکراین خواته ده. دغه هغه فوکس چې یو څه و پر افغانستان باندې د افغانستان پر بشري ناورین باندې دا فوکس و هغه کم رنګه کیږي، د ملګرو ملتونو کومکونه کمیږي، ځکه ملګرو ملتونو مجبوره کیږي چې هغو مهاجرینو ته چې په د اوکراین مهاجرین دي په اروپا کې دي هغوی ته ډېره توجه وکړي. او تاسو موږ تاسو پوهیږو چې د اروپایانو او افغانانو ترمنځ په ارزښت کې بیخي ډېر فرق دی. دا یو شی دی، یعنی هغه ارزښت چې دنیا یو اروپایي ته ورکوي افغان کې نه ورکوي. نو لهذا دغه د پیسو د دې کمښت هم راځي. بل دا دی چې په اروپا کې په خپله اروپا کې هغه کومکونه چې د افغانستان لپاره تخصیصی و یا غوښته دی د افغانستان سره اوس اروپایان نه غواړي چې هغه وکړي، هغه به د اوکراین سره کوي، د هغه خلکو سره کوي. یعنی د څو خواوو څخه پر افغانستان باندې منفي اثر کوي، د مهاجرینو په برخه کې هم نور به افغان مهاجرین ودونی ونه منل شي لکه د اوکراینی مهاجرین چې منل کیږي، د هغه لحاظ څخه هم کېدلی شي پر افغانستان باندې منفي اثر ولري.
بله، یو پوښتنه دا ده چې د دې سره هم مهاله چې په اوکراین حمله وشوه امریکا د افغانستان په بانکونو هغه لګول شوي بندیزونه ټول لرې کړل. ځینې کسان دا مسله هم له دې سره تړلې ګڼي، له دې کړکېچ سره آیا په سیاسي اړخ کې کوم تاثیر شی لري د امارات تړیکې له نړۍ سره، له امریکا سره یا له روسیې سره یا له اروپا سره؟ په دې مسایلو به هم څه اثر پرې باسي؟
نه، زه خپل فکر نه کوم چې د اوکراین مسله د افغانستان سره کوم ارتباط ولري. زه فکر کوم چې منفي اثرات یې ډېر دي پر افغانستان باندې، دا چې موږ وویل د تیلو قیمت، د مهاجرینو، د فوکس، د تمرکز، د کومکونو. افغانستان دغه چندان تړاو نه سره لري.
بله، او کوم دریځ خاطر په بخښنه فکر سه، کوم دریځ چې د امارات لخوا ونیول شو، طبیعي د هیوادونو دریځ نیسي په دغسې کړکېچونو کې، امارات هم دریځ درلود، فکر کوي دریځ سم و؟
نه، زه فکر نه کوم چې دریځ سم و. زه فکر کوم چې دغسې نیوټرل پاتې کېدل په دغسې مسایلو کې، او هغه هم د یو اشغال مسله وي، افغانستان د یو اشغال راوتلی دی، موږ باید د ټولو خلکو سره چې د اشغال تر اشغال لاندې کېږي د هغوی سره خپل همدردي وښیو. دا که د روسانو خوا بدیږي که نه پوهېږي، هغه جلا هم د روسانو سره ښه رابط ښه دي چې دغه یې ولري، امارت یې ولري. مګر کله چې یو ملک تر اشغال لاندې کېږي او د اشغال تجاوز کوي، هغه زموږ اخلاقي وظیفه ده چې موږ ودرېږو او د خپلې تجربې څخه دا وایي چې اشغال په خپل ذات کې، په خپل جوهر کې یو بد شی دی. هیڅوک باید بل ملک پر بل ملک باندې حمله ونه کړي. موږ د حملې د دوو حملو د سوپر پاورانو، د امریکې او د شوروي قربانیان یو، موږ په دې کې تجربه لرو او موږ دا شی غندو. هر څوک چې پراچ حمله کوي، موږ یعنی باید دغسې موقف نیولی وای، دغسې موقف لکه دغه چې ونیوي امارات چې نیولی دي، داسې مشکوله چې ما وویلی دي په ځای کې چې نه ګرم، نه یخ، نه تود، نه سوړ، دغسې چې نه هېڅ سړی معلوم نه دی، دغسې یو موقف نیول زما په نظر دا د سړی حیثیت لا خرابېږي، ښه کېږي نه په دې کې. باید سړی په ځینو ځای کې په زغرده دغه ونیسي، موقف ونیسي او هغه هم اصولي ونیسي. دغه ته روسانو ته ووایي چې دا بد کار دی، تاسو باید دا کار نه وای کړی، موږ په نورو برخو کې ستاسو سره همکاري غواړو، ستاسو سره دوستي غواړو. مګر کله چې تاسو د یو بل ملک په یو کوچني ملک، د یو داسې ملک چې تاسو ته هېڅ خطر نه شي مواجه کولی، پر هغه باندې تجاوز کوي او په دغه اسکر اسکر باندې ولېږي په هغه کې موږ مخالف وو ځکه موږ د دې تجربه لرو او موږ نه غواړو چې دغه سې شي ملاتړ وکړو زما په نظر هغه بهتره وایي زه په خپله د امارت دغه اعلامیه سره موافق نه یم زما په نظر درسته اعلامیه نه وه
بله فقیر صاحب وروستۍ پوښتنه ځینې کسان ویره لري چې که د روسیې او ناټو کړکېچ زیاتېږي ښایي افغانستان کې هغه نیابتي بڼه یې دلته راوغځېږي لکه پخوا هم دا نظر و چې دلته ښایي امریکایان د ځینو وسله والو ډلو ملاتړ وکړي تر څو منځنۍ اسیا ته ناامني انتقال کړي او روسانو ته سرخوږی پیدا کړي یا کله چې ناټو دلته و روسانو به ویل کېدل چې دوی پر امریکایانو د برید لپاره پیسې ورکړي او دته ورته نور رپورټونه خپاره شول د دې احتمال شته وایا رښتیا د کړکېچ دومره ډېر پراخېدلی شي
بیا هم زه فکر کوم چې نه دا احتمال نشته امریکان د افغانستان وتلي دي تللي دي او په منطقه کې زموږ ټوله جمهوریتونه چې دي دا ټوله خپله حکومت د افغانستان حکومت او زموږ جمهوریتونه چې دا شمال کې دي پاکستان دي یو همدا نه غواړي چې دا شی د افغانستان ته راشي او واقعنا هم وایي د سبا افغانستان او اوکراین چندان روابط دغه تړاو نه سره یعنی بیخي هېڅ داسې یو فیصد یا یو نیم فیصد دي هغه نو جلا خبره ده مګر دغسې د تیلو د نورو خواوو څخه په تاثیر پر افغانستان باندې منفي ولري مګر امریکا نه غواړي چې د افغانستان کې دلته یو شی جوړ کړي او هغه بیا ولاړ شي جمهوریتونو ته بیا تر جمهوریتونو تیر شي به روسیې ته دا د کلو کلو حساب دي او هغه زه فکر نه کوم چې هغه شی دي موجود
نه ښاغلي واحد فقیري په مننې دا نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بحث مو همدومره وو تر بیا ښې چارې الله مو مرسته. Oh, 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 oh